لخوا کنټرول سوای، خو په خبره اوس هم په ځینو برخو کې ورسته چې طالبان د مهار لپاره ورغلی دي. کونړ کې د طالبانو د حکومت د کرنې رئیس ملا سرور، د اطلاعات و کلتور رئیس نجیب الله حنیف او د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ ویان فرید الله دهقان د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو او امنیتي ادارو ځینو مسؤلینو چې نه یې غوښتل راپور کې نومونه او غږونه خپاره سي، هم ازادي راډیو ته وویل چې د څوکۍ ولسوالۍ اورلګیدنې اړوند ځنګلونو کې اور وزنې ته دوی څو کسان ورستولي، خو لا هم په ځینو برخو کې اور شته. دوی هم وایي تر اوسه د دې اورلګیدنې لامل روښانه سوی نه دی. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو کلونو کې هم د کونړ او نورستان ولایتونو په ځنګلونو کې ورته اورونه لګیدلي او د ځایي اوسیدونکو او چارواکو په هلو ځلو بیرته کابو سوي چې آن په لسګونه هکتاره ځنګلونه او نښترو ته یې پکې زیانونه اړولي دي. کونړ او نورستان د افغانستان تر ټولو ډیر شنه او ځنګل لرونکي ولایتونه دي چې د افغانستان د لرګیو ډیره برخه له همدې ولایتونو ترلاسه کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د کرکیش نړیوالې ډلې یا آی سی جی له اروپای ټولنې غوښتي چې د پاکستان او غواړي خپل نړیوالو مکلفیتونو ته ژبن پاتې شي او د افغان کډوالو جبري استل ودروي. د ډلې په یو تازه راپور کې زیاته کړي چې اروپای ټولنه باید له پاکستان او غواړي چې لشت تر لشه د هغو کسانو له استلو ډډه وکوي چې افغانستان ته د بیرته ستنېدو په صورت کې له جدي خطر سره مخامخ کیږي. په پاکستان کې یو شمېر ډېر افغان کډوال هم د کرکیش د نړیوالې ډلې د دې غوښتنې هرکلی کوي او وایي ویره لري چې افغانستان ته ستانه شي. نور حال په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال له اقتصادي د ویزو د تمدید، توقیف او استلو له ستونزو سره مخ دي، د کرکیچ نړیوالې ډلې آی سی جی د دوی ستونزو ته د نړیوالې پاملرنې او جبري اخراج د مخنیوي غوښتنه کړې ده. دغه سازمان په یو تازه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د می په 22مه په خپله یوې پاڼه یې خپور کړی، له اروپایي ټولنې یې غوښتي چې له پاکستان نه وغواړي د ټولو افغان کډوالو د قانوني وضعیت په پام کې نیولو پرته د جبري استلو مخه ونیسي. په راپور کې راغلي چې اروپایي ټولنه دې له پاکستان وغواړي چې د نړیوالو بشرپال قوانینو له مخې په جبري ډول د بیرته نستنولو اصل به ګډون خپلو مکلفیتونو ته ژمن پاتې سي، هغه اصل کوم چې د دې سازمان په ټکو هغه کسان چې د ملاتړ وړ وي باید برخمن سي او په زوره داسې ځای ته ونه استول سي چیرې چې دوی له ګواښونو یا ځورونو سره مخ کیږي. د کرکیچ نړیوالې ډلې ټینګار کړی چې اروپایي ټولنه او غړي هیوادونه یې د اسلام آباد لخوا د ایستلو شدت کمولو په هڅو کې باید ډاډ ترلاسه کړي چې د زیانګلو افغانانو حقونه، په ځانګړي ډول د ښځو، نجونو، د بشري حقونو د ملاتړو، ژورنالیستانو او هغو افغان کډوالو چې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو کې د پناه غوښتنې او بیا میشتېدنې غوښتنې لیکونه پروسس شوي خو دوی لا نه دي ورستول شوي خوندي سي. وړاندې راپور کې راغلي چې د پاکستان حکومت باید د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر سره د دې کسانو په مشخصولو کې همکاري وکړي او دوی ته د پی او آر په نوم د کډوالو د پیژندنې کارتونه ورکړي. راپور کې له پاکستانه دا هم غوښتل شوي چې د پی او آر کارت لرونکو د استوګنې موده دې یو کال نور هم وغځوي. یو شمېر هغه افغان کډوال چې د امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو له امله له افغانستانه وتلي او اوس په پاکستان کې په سختو شرایطو کې ژوند کوي، د کرکیچ د نړیوالې ډلې د دې غوښتنې هرکلی کوي او وایي چې هره شیبه د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. د بشري حقونو فعال او خبریاله یاسمین نبیزاده چې د امنیتي ګواښونو له امله له افغانستانه وتلي او اوس په پاکستان کې ژوند کوي هم ورته ستونزه لري.
پاکستان مشکلات اقتصادي خیلی زیاده استون.
په پاکستان کې اقتصادي ستونزې ډېرې دي، ځکه دلته د افغانانو لپاره کار نشته. د ویزو تمدید هم هره میاشت ډېرې پیسې غواړي. زما په کورنۍ کې چې شپږ کسان دي، هره میاشت د ویزو د تمدید وس نه لرو. په داسې شرایطو کې چې ډیپورت سو ټول پوهیږي چې له څه ډول ترخو شرایطو سره به مخامخ کیږو.
د کرکیچ نړیوالې ډلې آی سی جی دغه شان په خپل راپور کې زیاته کړې چې اروپایي ټولنه او غړي هیوادونه یې هم باید له خطر سره مخ کډوالو د ساتنې په برخه کې خپل مسؤلیتونه ادا او د دوی د ځای پر ځای کولو او بیا میشتېدنې بهیر چټک کړي. دغه سازمان په داسې حال کې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو د مخنیوي غوښتنه کړې چې پاکستان د نړیوالو سازمانونو له پرله پسې غوښتنو سربیره لا هم د افغان کډوالو نیولو او جبري ایستلو ته دوام ورکړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري یو این ایچ سی آر د روان کال د 2023 په یو راپور کې ویلي و چې د می میاستې په دویمه اونۍ کې تر څلورو زرو ډیر افغان کډوال په پاکستان کې نیول سوي دي. د یونیسیر په راپور کې راغلی و چې د اپریل لومړۍ نیټې د مې تر دیارلسمې پورې 1,82,200 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه سوي چې له دې ډلې 15,000 په زوره ایستل سوي دي.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 2:30 بجو له ازادي راډیو واوري.
سږ کال په افغانستان کې ګرمي تر دوبی مخکې راغلی او د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو وایي هم مهاله د برېښنا پرچاوي هم زیاته شوې چې د دوی ستونزې ډېرې کړې دي. هغوی وایي چې په 24 ساعتونو کې یوازې 6 یا 7 ساعته برېښنا لري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کابل ښار د تایمنیو د پخوانی پروژې اوسیدونکي معصومه شکایت لري چې د ګرمۍ پر رسیدلو سره د برېښنا پرچاوي هم زیاته شوې چې دوی له ستونزو سره مخ کړي دي.
د یکی از اپارتمانو ژوندګي مې
په یو اپارتمان اوسېږم په ورځ کې ډېره کمه برېښنا لرو، اوبه نه لرو، پاکه نه شو چلانولای، ګرمۍ ډېره زیاته ده، خواړه ماشومان لرو.
تفلای خرد داریم ده خانه.
معصومه وایي د دوی اوبه هم په برېښنا دي، نو چې برېښنا نه وي اوبه هم نه لري. اجمل بیا د کابل د احمد شاه بابا مینه ارزان قیمت اوسیدونکو دی. دای هم مرته شکایت لري.
په کابل ښار کې د برېښنا ستونزې لا هم نه ده حل شوی. دولت د برېښنا د کمښت په پر خلکو راچوي چې د اوړي په موسم کې د پکیو د یخچالونو له وسایلو څخه کار اخلي. اوس مهال په د کابل په زیاتره ناحیو کې خلک د 40 ساعتونو کې له 9 ساعتو څخه تر 10 ساعتو پورې برېښنا لري او ګرمي ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو ده.
مخکې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت دا خبره کړې وه دا چې د ګرمۍ او یخنۍ په موسمونو کې له برېښنا استفاده ډېریږي، نو ځکه پر برېښنایي سیستم د فشار د راکمولو له امله پرچاوي هم رامنځته کېږي. ومو غوښتل تازه د کابل ښاریانو د دې ستونزې په اړه د طالبانو حکومت تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکت نظر هم ولرو، خو ویاند یې حکمت الله میوندي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا شکایتونه داسې مهال دي چې مخکې بیا د 2024 کال د دسمبر په 28 نیټه باختر خبری آژانس د برېښنا شرکت په حواله خبر ورکړی و چې د انرژي د تولید لپاره د حرارتي دستګاو په کارولو سره په افغانستان کې د برېښنا پرچاوي کمه شوې ده. د افغانستان برېښنا شرکت ویلي و چې په کابل کې د ترخیلو د انرژي د تولید د حرارتي دستګاه په فعالېدو سره یې پر هیوادوالو د برېښنا پرچاوي کمه کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې UNDP په 1402 کال کې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دی چې پکې په ځانګړې توګه په کلیوالو سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتي برېښنا ډېره تکیه شامله ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار هم د 1402 کال په وري میاشت کې په یو راپور کې ویلي و افغانستان د خپلې برېښنا 80% اړتیا له ګاونډیو هیوادونو پوره کوي او دغه هیواد په کلني ډول 200 میلیونه ډالره د برېښنا په پیرلو لګوي. تیر ځله په کومو هیوادونو کې چې برېښنا هم ورنه واردېږي د تخنیکي ستونزو او هلته د برېښنا د کمښت له وجې په افغانستان کې د برېښنا پرچاوي ډېریږي.
په خوست ولایت کې د 3.5 میلیون افغانیو په لګښت اوبو د بندونو، کانالونو او چک ډمونو شپږ پروژې د بشپړېدو وروسته پرانستل شوې. د دغو پروژو مالي لګښت اوبو او برېښنا وزارت له پرمختیایي فند او د ملګرو ملتو یو شمېر مؤسسو لخوا برابر شوی و. ځایي خلکو د اوبو د مهارولو او د دوی د شاړو مځکو د آبادولو لپاره دا یو ښه ګام وباله، خو غوښتنه یې وکړه چې د خوست اوبو د مهارولو دا ډول پروژې دې د دې ولایت په نورو سیمو او ولسوالیو کې هم پلي شي. د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
دا د خوست د ګربز ولسوالۍ په لرې پرته سیمه لیژه کې د اوبو یو ذخیروي بندی چې په دې ولایت کې د اوبو د مهارولو په برخو کې د 500 نورو پروژو سره یوځای ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. ځایي اوسیدونکي د یادو پروژو په پلي کېدو خوښي څرګندوي، خو وایي هوارې ځمکې یې ډېرې خو بې اوبو دي او که چیرې خړوبولو لپاره یې بندونه جوړ شي نو دوی به د کرنیز پیداوار له اړخه پر ځان بسیا شي. د ګربزو د لژې سیمې یو اوسیدونکي شاکرین مشال راډیو ته وویل
تنوع د دې تر څنګ یو عدد چې د چک ډیم ته ویله برابر شي بیا انشاءالله تر ډېرې لر لرې ځای پر د میشتې زراعتي ځمکې خړوبې شي. داسې ځمکې میز لري چ هغه خو ښه ښه خوندوره خور لري، ښه پاستل ته برابر ده، خو دی به د نشتون دی واجه د میز نه شاړی دی او داسې په ولسوالۍ کې نرم میز دی نه لري چې په هغې باندې چکټمینه جوړ شي.
په خوست کې د اوبو د مدیریت او مهارولو په شپږو بشپړو شویو پروژو کې د ګربزو د لژې ذخیروي سربند سربیره د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ د علیوات استنادي دیوال او د ارخیرو د اوبو کانال، د سپیرې د مګړ کلي استنادي دیوال، د علیشیرو د نرګسي کلي د اوبو چکډیم، همدارنګه د خوست د مرکز او ولسوالیو د نهو کاریزونو ترمیم او پاکولو پروژې شاملې وې. سیموال وایي دوی لیوې خوا د خپلو ټولو ځمکو د خړوبولو لپاره دایمي اوبه نه لري، تر څنګ بیا په باراني موسمونو کې ډیر کله له سیلابونو او خوړونو زیانمنیږي. د یاد سیمې او قومي مخبر حاجي نظام الدین وویل
دغه پوراستین دوی دي مو په نظر یواستین ځای دا دو چې دغه څه په خوړه کې بهیږي او دغې منطقې د پمځه کالون دی برکامې شي لکه څویونه آیا قدر بند شي هغه پمځه کالون دی د څویونه بیار چې ګرځي. یوه خبره، دویمه خبره که یو پټی وي که دوه وي چې هر څومره څه شی مخ ته ورغلل دا یې بودیدو.
سیموال سره له دې چې په یاده سیمه کې د اوبو مهارول یوه مهمه اړتیا ګڼي، خو وایي د خلکو اقتصاد کمزوری دی او د ژوند په نورو برخو کې ځینې داسې اړتیاوې لري چې دوی په خپلو امکاناتو ورته رسیدګي نشي کولای. د کرنې او اوبو رسولو متخصصین د اوبو د وړو بندونو جوړول د کلیوالو سیمو کرنیزو فعالیتونو د کرنې د ملاتړ د ځمکلان د اوبو د زیاتولو د سیلابونو په مخنیوي چاپیریال ساتنه د کبانو په روزنه د کلیوالي سیمو په اقتصادي پرمختیا او د کمې اندازې برېښنا د تولیدولو په برخو کې د اوبو د وړو بندونو د جوړولو ډېرې ګټې په ګوته کوي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
او سم یو نړیواله موضوع، لکه چې روسیې پر اوکراین پراخ یرغل پیل کړی، ټاکل شوی دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اسیرانو تر ټولو لویه تبادله ترسره شي. په پام کې ده چې دواړه هیوادونه نن شنبه او سبا یک شنبه سلګونه سرتیري او ولسي وګړي سره تبادله کړي. د دواړو هیوادونو چارواکو پرون وویل چې دا بهیر به د اونۍ په پای کې هم دوام ومومي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی په ټلګرام کې لیکلي خپل خلک کور ته راولي، د زر په زر تبادلې د هوکړې لومړۍ برخه عملی شوه. زیلینسکی وویل چې د دواړو خواوو له لوري 390 کسان تبادله شوي او دا تبادله تمه ده چې د می په 24مه او 25مه هم دوام وکړي. روسیا او اوکراینی چارواکو ویلي چې په دې کې 270 سرتیری او 160 ولسی وګړي شامل دي. لدې یوازې څو ساعته مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي و چې روسیا او اوکراین یوازې اوس دا تبادله بشپړه کړې. هغه تبادله چې له یوې اونۍ مخکې په استانبول کې د سولې له خبرو وروسته پیل شوې وه او دا به ژر عملي شي. ترامپ په خپل ټولنیزه شبکه تروت سوشیال کې لیکلي دواړو خواو ته د دې خبرو اترو لپاره مبارکي وایي. تر دې یو ورځ مخکې زیلینسکی ویلي و چې دا هوکړه شاید د نیوي دقیقو ناستې یوازینۍ واقعي پایله وه چې د می په 14مه د اوکراین او روسیې استازو ترمنځ په استانبول کې وشوه. دا د 2022 کال له فبروري راهیسې کله چې روسیې پر اوکراین پراخ یرغل پیل کړ لومړنۍ مستقیمې خبرې وې. تبادله له بلاروس سره د اوکراین په پوله کې وشوه. بلاروس چې د روسیې متحد هیواد دی له یرغل سره خواخوږي شودلې، خو خپل سرتیری جګړې ته نه دی لیږلی. د اوکراین د اسیرانو د چارو همژغوونکي ادارې په ټلګرام کې ویلي چې د 390 اوکراینیانو په ډله کې 36 هم وي. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د اوکراین له لوري خوشي شوي 160 ولسی کسان د کورسک ولایت اوسیدونکي دي، هغه سیمه چې په تیر اگست کې له ناڅاپي برید وروسته د اوکراینی ځواکونو تر ولکې لاندې راغله. د اوکراین یوې ادارې چې په تبادله کې شامله وه ویلي چې له اوکراین څخه روسیې ته لیږل شوي 70 کسان هغه اوکراینیانو چې د خیانت، ترهګرۍ یا له دښمن سره د همکارۍ په جرمونو محکوم شوي وو او په خپل یې غوښتنه کړې وه چې روسیې ته واستول شي. د دواړو خواوو ترمنځ د زر کسانو تبادله به تر دې دمه تر ټولو لویه تبادله وي چې د پراخ یرغل له پیل راهیسې ترسره کیږي. په خو تر سره شویو تبادلو د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې کوم عملی پرمختګ نه دی راوستي. روسیې د اوکراین، امریکا او اروپایي هیوادونو لخوا د دیرش روزنی اور بند غوښتنه رد کړې او تر اوسه له استانبول وروسته کومې نوې ناستې ته نیټه نه ده ټاکل شوې.
آزادی ملما،
ازادی ملما د دې ونې خبرونه ته ستړي مشي. اجمل ان مو د ځل پدی خبرونه کې هرکلی کوم. نن مو په ازادی ملما کې ملما افغان لیکوال، شاعر او همدارنګه داسې یو څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی، طاهر ځلان دی. ځلان صاحب، خبرونه ته ستړي مشي. مرازل دی به پایل کو کله چې افغانستان نه درې درې نیم کاله مخکې راووتلې ورستۍ دنده او ماموریت په افغانستان کې.
سلامونه تاسو ټولو اوریدونکو ته. ورستۍ دنده زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې و.
زیګیدلې چیرته یې؟ بیا به راشو چې ماشومتوب دې څنګه تیر شو. پاره ورستۍ غږیږو.
لبد مغه وایم چې زمونږه زما په څیر د نور ډیر ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږه زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم. واغ مهالم په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دوران یو سلسله روانه وي او د نور ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنغالی کې چې د کډوالۍ شپې تیرولې، زه د دنیا ته مې سترګې غړولې. او بیا تقریبا تر ډیر وخته پورې کله چې بیرته د پښتونخوا خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دن شوي وو، مونږ هم راغلو. او په افغانستان کې په ننګرهار کې چون مونږ په ننګرهار اوسېدونکي وو نو عمل ته پاتې شو تر یو وخته پورې هلته وو. قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
ځلان صاحب، زه خپل کوهار ته څیرمه په انګو کې، البته هلته خو زه خو زیږیدلی افغانستان کې یم، خو کوچنیوالی مې لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډیره پورې په دې انګو کې ویلې. کوارټ باندې ډیر تللی راغلی. کوارټ د پښتنو یوه ښه سیمه وه، خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل و. په کمپونو کې ژوند څنګه و؟
ښکاره خبره ده، تر یو وخته پورې شپږ کلنۍ و کلنۍ اته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کیږي. خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی، سره د ډیرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو، ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نورو سیمو ته تللو، د خپلوانو کره او په دالارو به مبادیانې لیدلې، پاخه سړکونه به هم لیدل، مکتبونه به هم لیدل، همدا ډول نورې د آبادۍ. او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر یې درلوده، ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې وو پلار مې، هغه د خیاطۍ او د ماشین کسب زده و. دا په څادرونو باندې ګلدوزی کول هغه وخت ډیر زیات مودو چې د ځوانانو ته ودونه به کول، په څادر به ورته په پیڅکو به ورته ګلدوزی کوله. همدا ډول ښځې چې وي هغوی به په پیڅو باندې ګلدوزانې کولې او ګلونه به په څادرونو باندې اچول. زما د پلار دا کیسه بیا د زمونږ تقریبا یو هغه د متوسط ژوند درلوده، په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه، ولی په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسطې کورنۍ لپاره هغه ټول موږ ته مساعد. خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به کوڅو کې خټې وي، کله به سیلاونه راتلل او په یو کوڅه به وردننه شوي، کله په بل، او څو ورځې به ډنډونه وي. یا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادېږي، داسې ډېر لږ لږ چې چرته به کور راولیدلی و او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړه و. نو سختۍ نه درلودې
واقعا د کمپ ژوند چې و
په همدغې ساحه کې چې دما کومه تجربه وه په هنګو کې بیا د کوټکي په کم کې، اگر چې هغه داسې یو ځنګلي سیمه وه، ځنګلونه وو پکې ډېر ښه، یو په زړه پورې طبیعت یې درلود، خو د خامو خټو کورونه وو او په عین حال کې برېښنا، برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلي دي دا نه وه یا د ژوند کولو. خو د ژوند هغه جالبې خاطرې او پایل له همداسې یو ځای نه بیا وروسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي، رقم رقم پړاوونه یې خپل کړه، خصوصا دغه د دغه نسل چې د تا همزولي دي چې هملته زیږیدلي بیا راغلي افغانستان ته، دا ډېر جالب او په زړه پورې اړخونه لري. په دغه کم کې مکتب، مدرسه، درس، دا د لومړی چیرته پیل کړه؟
مونږ زه خو خپله چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو، خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه و، چون کم عمر مې و. بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو، په هماغه وختونو کې بیا چې یعنی د مکتب د شروع کېدلو په سنو سال کې شو، طالبان حکومت او هغه یو ګډوډي وه، معلومه نه وه، سرنوشت معلوم نه و چې څه کیږي څه بنه کیږي. خو بیا هم زمونږ په کلي هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار ته راکډه شوي، بیرته راګرځېدلي وو. په کلي کې مې یو مکتب و، په هغې کې تقریبا تر هغې وخت کې اتمه پورې وه، اتمه که نه هم اتمه پورې زما په خیال باندې، هغې کې مې سبق ویل. د هغې نه زیات یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې تر څنګ چې هغه یو ښه دیني عالم و، د هغې تر څنګ چې ډېر ښه کسب زده وه او خلکو ډېره د هغې د کار سره چې د ګلدوزي کوله علاقه درلودله او شهرت یې درلوده، د دې تر څنګ ډېر ښه په دا فارسي خط و کتابت په ده باندې ډېر زیات بلد و. او هغه پخوا وختونو کې به چې هغه د مرزا یي کومه هغه دوره تېرېدله او کوم کتابونه فکر کومه څه دولسو که اته چې تقریبا درې کاله درې نیم کاله وخت به نیوه، هغه یې بشپړه کړې وه. نو ډېر یو مرزایي خط یې درلوده او هغه د زده کړو ابتدایي کوم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه اخذ کړو، نو هغه که مکتبونه نه مو، زما کشر ورور مې دا ډول زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځه ویشت کسان، هغه مونږ به سهار کې کېناستلو، پلار به مې خپل کار هم کوه، د کار تر څنګ مونږ ته تختې را جوړې کړې وې. هغه وخت قلم او کتابچې نه وې، هغه سلیټي تختې وې، هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې، بیا به نور ته کېښودلې چې وچې به شوې، د سیاهي به هم جوړه کړې وه، هغه به هم بیا ډکې کړلې، بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه وه او ښه به هغه کم حروف پرې لیکل شوي وو، هغه به هم ډک کړل، بیا به هم وینځلې، هلته به هم کېښودلې. او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه وخت زمونږ د استادۍ دنده زمونږ د ټول تقریبا پنځه ویشت ګروپ لخوا یو انعام راکول کېده چې چا به ښه د هغه لخوا راکړل شوې دنده ترسره او زر ترسره کړله، او ډېرې تختې به مو تورې کړلې، نو هغه به د خوشحالۍ ورځ مو او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه. خو چې کله بیا هغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي، ځکه د مکتب هم یو سلسله غواړي، نو بیا هم دغسې یو ګډوډي راغلله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو، او تر څو چې بیا هغه بدلون ځینې وه نو څو کلونه پکې تېر شول، تقریبا څو مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل، مونږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي وو پېښور ته، نو بیا هلته لاړو. نو دغسې هغه ابتدایي دغه زمونږ مخ ته لاړله.
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي، دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه وه، لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله، د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي وو، ما خپله وروستي صنفونه هلته ولوستل، لاغي کې به یو کس مثلا په نهم لسم سنف کې ناست خو حتی خپل لیکلوس به نشو کولی، عادي املا او انشا به نشو لیکلی. استادان داسې استادان نه و چې هغه مسلکي او واقعا پوهي، نو ستونزمنې مرحلې وي. په دغسې حالاتو کې څنګه دي ادبیات او هنر او فرهنگ ومن؟
ان صاحب یو ډیر جالب نقطه و بلم درته وایم، چون شاید دا د ډیرو خلکو تجربه اوسی یا نه، خو کم از کم زما او شاید زما د هغه کسان مو اوري چې مونږ سره هغه زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شاملو. مونږ یوازې لیکو لوس د پلار نه زده کوو، مونږ ته پلار ابجد دراو خودل دغه غون سنف ته، یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کم سیستم چې و هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوستای، ولی مونږ د جدو حساب یاد کنو که چا به یو ډیره غټه خبره مونږ ته وکړه، بلکې خپل چې کوم نه مونږ نه به ازموینه اخیستل، نو مونږ به دوه حرفه چې سره یو ځای کړل، مثلا جیم او لام هم چې یو ځای کړل، دستي پوه به شو چې جیم څو حرفه دی او ال څو عدد دی او لام څو عدد دی. هغه به چې جمع کړو دستي په دستي به ویلی شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي. نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و دې مونږ سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړې وه، مرسته کړې وه چې کله زه مکتب کې ما وکولی شو چې مثلا په لومړي ځل زه اووم صنف کې کینم، زه امتحان ورکوم زه په اووم صنف کې کینم. همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی هم همداسې وکول شول، او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي، ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه، خو که خپلو کارونو کې ښه ښځیانو ته ورسېدل، ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي. ادبیات ته زما راتګ، یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوس د کوو، مونږ د دې خوشحتۍ خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی چې ته مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي، بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې او همداسې پوړ په پوړ باندې. دغه خپل بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکې، یا مثلا د ابجدو په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کې، بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریکه چې هغه اصول درته خي، نو په هغه کې به د شیرونو راتلل، مونږ په تختو د شیرونو لیکل، نو زما کم از کم هغه ذهن د شیر سره دغه یو ډول آشنا و چې یعنی یو موزون کلام دی دا، او په دې کې یو خبره کیږي. او دا همداسې لکه که مونږ به چیرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول، نو دا به یو اوږد بحث و، ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غونډ قواعد د عامل او فاعل او مفعول او فعل او دا به په یو شعر کې مونږ دروخه. نو دغه دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناسو، که څه هم هغه معاصر دغه به نه درلود، رنگ به نه درلود، ولی په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی. خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستل، همدا ډول کتابونه، چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راسي کتابونه و، د نیکله اړخه راته همداسې را پاتې و، بیا پلار مې درلودل، بیا مشران ورونو، نو سر مې سر و کتاب سره ورځپاڼو سره، او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت. نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه را واوړي. کریشته درته وایم، په نورو ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقه مندي مې نه درلودله، تاریخ دې سره مې ډېره علاقه وه، د جغرافیې دې سره مې ډېره علاقه وه، دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه. نو بیا شعر مې شروع کړ، خو یو دوه ځله یو څه وخت د شعر مې لیکل، خدای شته په یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتابچې ډکې کړې. خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې، هغه مشاعره کې تلاړم، خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده، مشاعره کېنستلم، ډېر خلک راغلي وو، پښتونخوا نه هم راغلي وو، هملته د پېښور نه هم راغلي وو، خپله د ځایي خلک هم وو. زما په خیال هغه وخت افغانستان نه هم یو نیم کس په کې ګډون کړی وو. هلته چې ما شعرونه واورېدل، بیا مې ځان سره فکر وکړ، نه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکې دا شاعري نه ده، باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولي، نو بیا مې شروع وکړل چې کتابونه راتلل راته لاسته څه خو زموږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و، همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل. هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوی شعر تمایل را زیات شي. یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه، هغه چې رایاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنی د طالبانو په دغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خواوشا یا 99 خواوشا دغه کلونه یا به 2000 کالو دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي چې مهم راته هغه وخت نه وي. په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکل لیک لوس په خپل کور په تختو کوو نو مونږ لیک لوس روان کوو، بیا هغه وخت دغه کتابونه ډېر مشهور شو، دغه د کیسو داستاني کیسې بچې په دغه شعري دغه کې به شوې وي، آصف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینه او فرهاد او شیرینه او یو اشوک او درې ماشوک او ډېر زیات دغسې یو کتابونه ډېر په کم روپو پلس روپو په دغه مره به خرڅېدل. نو هغه به چې
عموما به په دې کټونو پراته وه په داسې واړه واړه کټګکي به یې ورته اچولي وه، دا د کیسه خانه چاپ کتابونه وه واړه واړه، رښتیا ځینې ډېر مشهور وه. لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو، ډېرو ځوانانو اخستو، د لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ لیکلې وې، او همدغه د عاشقانه داستانونه وه چې په شعر باندې ویلي وه.
نو دا د زمونږ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لوسته، خو شاید د ډېر نورو کسانو دومره ډېره علاقه نه وه. خو ما او زمانه کشر ورور مې چې و ساحر ځلان مونږ ډېر زر دا لیکو لوست زده کړی و، یو خو دا و چې ډېر وخت هم پلار سره تېروه، هغه نور هلکان به چې و هغه خبره راغلل یو ساعت به و بیا به لاړل، بیا مونږ خو به هم سحر لخوا درس و هم هم دیني درس ویلی هم به له ماسپخین لخوا په کور کې، نو مونږ ډېر زر دغه لیکو لوست زده کړ. نو بیا به مونږ د خپلو نورو ملګرو ته دغه د کیسو د کتابونه چې دی دا به ورته ویلې که دوی به را پیدا کړه که مونږ به را پیدا کړه. نو دا هم یو څه و چې زما ذهن یې د ادبیاتو سره نښلولی و، خو دا چې ادبیات څه دي، ادب څه ډول باید شاعري وشي، نو دې باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې، بیا مې په شروع کړل چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم.
ځلان صاحب، ډیر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري له کاره وباسي، خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر دی هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړیلی دی جوړ کړی دی، یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړې دي؟
ان صاحب څوک چې دغه خبره کوي زه فکر کوم هغه د نه غواړي، هغه د ادبیات و تاریخ چې دی هغه ځان صحیح پوی کی، هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ور اچولی شوي. د نړۍ خو ډیره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه و، د ادبیاتو لوستل، شاعری زده کول او شاعری ور لوستل دا د دربارونو او د اشرافو یو خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کسب یې ورته نیولی و چې مثلا هغه وخت د فارسي شاعري یا د نورو کومو ژبو چې مشهورې شاعرۍ وي هغه پې زده کړي. دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعري څومره چې یو شاعر کولی شي چې په نورو ادبیاتو کې ښه لاره ځان ته پیدا کړي، غیر شاعر هغه سنشي کولی. د غیر شاعر کار به کولا ډیر پانی هم ډکی کی هغه بیور کمی خو کا یو شاعر راشي او د ادبیات په نور برخه کې کار کوي زباور لرم هغه به په مراتب خ او ځانګړی وي.
دا جالب ده ما دی ورستوي کې د ما لور په دریم ټولګي کې دا غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال چې دا مېندې پلرونه وربللی وو او دوی یو مشاعره درلوده په دغه خونځي کې او دا په یو بهرني خونځي کې درس وایي. ما یې له استاد نه وپوښتل چې د ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روش زنی او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده او باور وکړي د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو البته په انګلیسي وو ډېر په زړه پورې وو او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبنی مهارتونه یې لوړ شي او د موضوعاتو په اړه باندې د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یئ، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ته خبرې کړې دي. اردو ادبیات باندې حکیمت څومره مرسته در سره کړی ده چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې لاس پرې زیات شي؟
ان صاحب د مطالعه کې چیرته په پیل کې انسان د سه سیستماتیک وو کې د تاته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکې زه همره تاته دروازې پرانیزي او ستاته لوسم زیتیږي او فکر کې یو تند محسوسه او هغه پسې سړې کېږي چې د تند می چیرته خوروب کومه لخم مرغه چون هغه په ابتدا کې د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن دسه جوړ شوی او چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې تنوم روان نشاته نو ما د خپل هغه د عمر او یاد خپل ذهني سفینه چې کتابونه چې موجود و التم ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې مات سره ډیره مرسته کړې ده او زه شاید د هغې ډیر زیاته همیشه یادونه وکم. ما په یوه د پښتونخوا یوه کتابخانه وه په هغې کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیسته، ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډیره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب به دی چې پیدا کوو په 300 500 800. نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډیر بد اقتصادي وضعیت نه درلود خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هره ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړل وګڼله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیست کې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامینو پکې. نو زه ډیر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځنه ممبر کتاب به مې وړه، شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بله جمعه کتاب هم راوړم او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستی ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره ومه د خبرو جوګه ومه د استدلال جوګه ومه او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې به ما کتاب واخیست د دې دپاره چې که زه یې تر اخره ونه شم لوستلی نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به و هغه به مې ځان ته نښه کړل، هغه به مې ویوړل، فوتوکاپي به مې کړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ماته پرېوتل که څه هم ځینې اړخونه به سوي وو خو بیا ماته ګټه رسول هغه به مې ځان سره وساتل. نو د هفتې په اخر کې به مې کتاب وړو او بیا به مې بل کتاب راوړه. هغه د کتابخانې مسؤول چې څوک مدیر عدنان بخاري نومېږي، شاید نوم به تاسو اورېدلی، خپله لیکوال هم دی. هغه چې زما علاقه مندي ولیدله چې زه کتاب لولم او ځکه کله به چې ما هغې ته کتاب وروړه نو ما به ځان سره دغه به مرسره وي فوتوکاپیانې. نو بیا هغه ماته ویلی چې زلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي وسای او فوتوکاپیانه ته خلې هیڅ مشکل درته نشته، زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کې کتاب راوړي. نو په دې دوران کې د واته میشت یا کال تیر شوی د کتابخانه ته زه کتاب راوړه، کتاب رااله، هلته به مشایرم کېدلې، مشایران ممکن اصل. نو په قرار قرار زما د شاعرانو سره یو اړیکه پیدا شوله، خو ما په لومړی سر کې شعر نه وایلی، لاړلم څو وارې د دوی په هغه د کره کتنې یا تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به کېناستلم، خوند یې راته راکوه. واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې، نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې، ما به شعر لیدم، نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم. نو په قراره قراره بیا زما همدغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبي سلسله همداسې شروع شوله.
لنډې راته دي فرهنګي بریاو یا لاسته راوړنې بولي ووایا. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې کغه د راډیو له لارې اوري او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري، دوی به د تاسو له ځینو اثارو سره بلدي. خو ته داسې راته ووایه چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوی یا لاستراوړنې څه غړې؟
زما تر ټولو غټه لاستراوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم، خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم او د ژوند کولو هغه سلیقه راته زده کړله. کتابونه یعنی زه خپله په دې باورې ما هیڅ کله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی، خپل شوق مې دی او په هغې باندې روان یم، کار مې کړی دی چې څومره یعنې که ما کولی اوسه پوه شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی، خو نه زه وایم چې قراره قراره ولې هغه د ته چې شی غواړي هغه ډول کار باید سړی وکړي. نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې، دوه د نثر دي، دوه د شعر دي. نور مې ډېر کار کړی دی، ډېره شاعري مې کړې ده، داستاني ادبیاتو کې مې ډېر کار کړی دی، مقالې مې ډېرې لیکلي دي. هغه شاید ډېرو چې ادبیاتو سره څوک سروکار لري حتماً خبر به تي. ولی ما د پاره تر ټولو زه چې کومه غټه ځان د پاره لاسته راوړنه بولم، هغه دا ده چې ادبیاتو ماته راکړل چې زه زده کړې وکړم، لوړې زده کړې وکړم، تخصص وکړم. یعنې که ادبیات نه وای شاید ما یو څه وخته پورې زده کړې کړی وای، بیا د ژوند په نورو کارونو کې مصروف شوی، خو زه هیڅکله دغه د ادبیاتو سره تړاو ما ته دا فرصت ترانه کړ چې زه د نورو کارونو کې دومره مصروف شم چې معنی نو د خپل ځان د پوره کولو یا د شخصیت ته د ودې ورکولو لارې چارې پاتې شي.
مننه. پام دې هله د ازادي راډیو د ملما د دیونه خبرونه هم پای ته رسو. طاهر ځلاند افغان لیکوال، فرهنګي او ژورنالیست، همدارنګه په شعر کې هم شاعر دی او په ژورنالیزم کې هم کار کړی دی چې موږ پې ونه غږېدو. خیر بیا به پې غږېږو. له تاسو ډېره زیاته مننه، کور مو آباد، او له اورېدونکو هم مننه چې دا خبرونه تر دې مهاله واورېدله.